السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې نن پنځشنبه دی 1402 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږم د 2023 کال د سپتمبر 28 ده د خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم پیل د دې ساعت خبرونه کوو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې ښکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړې او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو سخت دند پر مخوړي. ټام ویست ویلي متحده ایالات د بشري مرستو د همغږۍ د بشري حقونو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې ستاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي لستنه علما او متدین حافظان د قانون د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. د وزارت دغه وزارت اقدام داسې مهال کوي چې څلورونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد روبخې ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلی دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړی دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوو پروژو په چوکاټ کې 14 میلیون ډالر مرسته کوي. ویل شوی 10 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او 4 میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. له دې ډلې شاوخوا 600 زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر 50 کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي چې دغو کمپنیو د ایران د بی پلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې دغو کمپنیو په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري. د شاهد اپنوم د ایران د بی پلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو ته وسایل او مالی امکانات برابروي. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو او دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. له نړیوال فضايي سټیشن نه ځمکې ته د دغو ستور مزلو د فضايي بیړۍ سفر شاوخوا 3.5 ساعته وخت ونیو. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بیرته راتګ د هغوی فضایی بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضایي سټیشن کې 301 ورځې تېرې کړې. او په چین کې د آسیایي لوبو په دوام د افغانستان د وشو د دو لوبغاړو له چینایي ایراني سیالانو څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو میډالونه ترلاسه کړل. محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرام وزن کې پرون چهارشنبه له چینایي سیال سره میدان ته ښکته شو چې په دواړو راوندونو کې مات شو. دغه راز تر هوتک وروسته پرون نصرت الله حبیبي چې د افغانستان د وشو د ملي لوبغړی غړی دی له ایراني سیال سره ډګر ته ښکته شو خو بریالی نشو. حبیبي تر دې وړاندې خپل تایلندي سیال ته ماته ورکړې وه. خبرنامو ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه د ماسکاو فارمات غونډه سبا جمعه د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې له نړیوال ټولنې سره د تعامل ښه مخته ځي.
اکثر هیوادو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ډیرې ښې دي، نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
د موسکو فارمات غونډه څومره مهمه ده او روسیې له جوړولو څه هدف لري په دې اړه مو په موسکو کې یو پخوانی افغان ډیپلومات سره مرکه کړې ده.
په مجموع توګه د عمومي آزاد منطقه به وڅېړل شي، کومه ملموسه نتیجه به دا فارمات لکه لکه په دغه مقصد زمان کې ونه لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په یو راپور کې به واوري چې په خوست کې یو شمېر هغه کونډې چې د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورسره نقدي مرسته شوې خوښي دي، خو وایي دغه مرستې ټولې ستونزې نه شي هوارولی.
مونږ غریبان خلک یو، مونږ بېوزله خلک یو، قتیمونه په پودې دی ولا چې د لاش پکې کې چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوراله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د موسکو فارمات غونډه سبا جمعه ده د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی لوړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمات په شپږم غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو او لترهګرۍ او نشئی موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسالو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیر دوشنبه په ورځ دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپل ډیپلوماټانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خبرې کړې، ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هواري کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماټیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثره هیوادو سره ډیپلوماټیک اړیکې ډیرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوه کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه در رسېدلی او نه رسېږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمات د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشئی موادو پرته یې نور مسایل کورنۍ یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمات د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. د ډاله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمات غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دوه مخکنیو ناستو ته نه وو وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواک حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله لودین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ په نوم مشهوره ده، دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونه تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپلو سیالانو لاس له افغانستان لاند کړي؟
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپلو منافعو په خاطر دغه فرمات رابلي او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډېر نظر او سوچ منطقې ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیک برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره یې تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیک اړیکې په څه معنی؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډېره چې تاسو بیا ورسره خبرې کیږي، دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې د سر لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نو دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپل کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغه به دغه دوه ګونه حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نکړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شوی نه وسیږي. دا دوه ګونه حالت به دوام لري او د فکتو به دوی سره تعاملات کیږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یا مشروع حکومت په حیث په رسمیت نه پیژندل شي.
په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت لوړ پوړي غړي د خپل همکار جولیا پارسي د برخلیک په اړه به خبري څرګندوي. د دې خوځښت د غړو په خبره جولیا پارسي خپل زوی سره پرون سهار د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې د یوې بلې معترضې میرمنې دا پرونی د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د معترضو ښځو د خوځښت غړي د خپلې همکارې جولیا پارسي او د هغې د زوی د برخلیک په اړه اندېښنه لري او وایي په اړه یې هیڅ معلومات نه لري. د بشري حقونو فعاله او د معترضو ښځو یوه غړې مریم معروف اروین وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو پرون چهارشنبه جولیا پارسي ونیوله.
متاسفانه خانم جولیا پارسی یکی از فعالین حقوق زن و در
فیسبوک د معلومات لمخی په خواشنی سره چې د ښځو د حقونو یو فعال او د ښځو په تړاو د طالبانو د حکومت د سیاستونو مخالفه جولیا پارسی لخپلې وسوي سره د طالبانو لخوا نیول شوی. موږ یې د برخلیک په اړه خبر نه یو او دا مو یو لوی اندېښنه ده.
میرمن اروین وایي چې تیر شاوخوا دوه اونیو کې طالبانو د بشري حقونو د فعالانو او معترض خطو نیولو ته زور ورکړی دی. تر دې وړاندې بله معترضه میرمن ندا پروانی هم له خپل خاوند او یو ماشوم سره د طالبانو استخباراتو نیولې چې تر اوسه یې د ځای ځایګي څرک نه لګیږي. د افغانستان د مقتدره میرمنو خوځښت د مشرتابه غړي فوزیه وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه دوه میرمنې او د کورنۍ غړي باید ژر تر ژره خوشي شي. میرمن وحدت هم وایي چې په دې وروستیو کې پر معترضو میرمنو کړی تنګه شوی.
په تاسف سره باید وایم چې د بشري حقونو د فعالانو د ښځو د حقونو د فعالانو د خبریالانو او همدارنګه د تیرو نظامي سرتیرو د نیول کېدو وژل کېدو او زنداني کېدو په لړ کې دا ځل جولیا پارسي په کابل کې نیول کېږي او زندان ته چول کېږي. د جولیا کور د طالبانو لخوا تلاشي کېږي. د هغه د فامیل څخه د هغه د لورګانو څخه ټلیفونونه اخیستل کېږي.
تر اوسه د بشري حقونو بنسټونو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان د دغو معترضو میرمنو د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. دغو بنسټونو تر دې وړاندې په افغانستان کې د معترضو او فعالو ښځو پر نیولو له هغوی سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویان د معترضو میرمنو د نیولو په اړه څه نه وایي او په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه ځوابوي. د جولیا پارسي تر نیول کې دوی یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث کې وویل چې افغان میرمنې غواړي حق ورکړل شي او غږ یې واورېدل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي د امنیت شورا غونډه د دوو وړو موضوعاتو له کبله منحرفه شوه. طالبان که څه هم له نړۍ سره د تعامل د جوړېدو هڅې کوي خو هیوادونه د دوی له حکومته غواړي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار حق ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. وړاندې په راپور کې به واوري چې بلومبرګ خبرونه ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د ثبات له اړخه افغاني بانک نوټونه د نړۍ د درجه بندۍ په سر کې ځای لري. خو اوس په خوست مخه کو په خوست کې یو شمېر هغه کونډې چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا ورسره نغدي مرسته شوې خوښې دي خو وایي دغه مرستې ستونزې نشي هوارولی. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې په 1500 کونډو چې د خپلو اولادونو او کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده نغدي مرستې ویشلې او هرې کورنۍ ته 8500 افغانۍ نغدي پیسې ورکړې دي. نور د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورت کې.
په خوست کې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 1500 بېوزله کونډو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نقدي مرسته وشوه. له دې ښځو ډېره برخه یې هغه ده چې په تېرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوس مهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستی پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یا د مرستې یې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاوډه کې شپې او ورځې تېروي. د خوست اوسېدونکي بیبي رشیده مشاد راډیو ته وویل
مونږ ته دا مرسته د سرې میاشتې نه منظوره شوله.
من غریبون حالت یو، من بی وزل حالت یو، اتیمون ارتپو دی ولاچ دلاش پکیگی چی من شین چا پکور کی ندا پرالا.
د مرستې ترلاسه کوونکې خزی کلیبی خو د نقدی مرستو ته خوشاله دي. بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کیږي. د خوست یوه بله اوسیدونکي سلام ګله وایي،
نن د سره میاشتې و نیم زره روپۍ موږ ته داخلیږي. بیا موږ غوښتنه کوي چې جلکۍ پاتې دي، ماشومان پاتې دي، میوبیل پاتې دي، موږ سره بیا کومک وشي، موږ سره بیا کومک وشي.
بیوازله او سری میاشتې لوری د نقدی مرستو ترلاسه کوونکي وایي که چیرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي، دوی د ژوند تیرولو کومه بله چاره نه لري. معاوض چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه وایي،
ډېر ښه کاروبار یې چلانده دی، کونډې یتیمونو سره دا بالکل ښه کور دی، میږ د پوره دی، غریبونو د پوره، دا مرسته یې ډېر ښه کور دی. دا د دې واجه نه لري چې دا کور دوی سره
په خوست کې د سری میاشتې مسؤلینو او رضاکارانو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د افغانانو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي دوی سره بشري مرستې ډېرې کړي. په خوست کې د سری میاشتې ټولنې رئیس زین العابدین وویل،
د دنیا نه هم دا غوښتنه کوو چې زموږ ملت ته ډېر زیات کمزوری ده، د سهار او بېګا د خوراک څه نه لري، دغه مرسته موږ لپاره کفایت نه کوي، نور یې هم زموږ د مظلوم ملت لپاره رئیس ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا د برخې مسؤول د راروان ژمي له راتګ مخکې په افغانستان کې 15 میلیونه بېوزله کسانو سره د مرستو په خاطر د $1 میلیارد د اړتیا خبره کړې او ویلي دي چې دا مهال یاد پروګرام د پیسو د لګوالي له سخت کړکېچ سره مخامخ دی.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای پولیټیکو رسنۍ په افغانستان کې د ښځو د رواني روغتیا ستونزو ته پام اړولی او لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د ښځو رواني روغتیا مخ په خرابېدو د ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید اعلان کړي. د اسوشیټډ پرس اژانس په راپور کې چې د رسنۍ خپور کړی ویل شوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې تر ټولو یوه ځواکمنه اداره ده باید د دولتونو لخوا د هغې پروسې ملاتړ وکړي چې غواړي په قانوني توګه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو او نجونو مخ په زیاتېدونکې ځپنه جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید اعلان کړي. وړاندې په مطلب کې لولو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سمی بحوس چې اداره د جنسیتي مساواتو د پراخوالي لپاره کار کوي د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه جوړې شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو له 50 زیات ځپونکي فرمانونه د کورنۍ د نارینه غړو په ګډون په ډېر شدت سره پلي کېږي. د هغې په خبره دا مسله د دې سبب کېږي چې د رواني روغتیا اختلالات په ځانګړي ډول په ځوانو ښځو کې د ځان وژنې فکرونه لا پسې زیات کړي او آن په خپلو کورونو کې د مېرمنو پرېکړې کمې کړي. د مېرمن بهوس په وینا په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل شي او زیاتوي دوی موږ ته وایي هغه بندیانې دي چې په تیاره کې ژوند کوي او له هیلې او راتلونکي پرته په خپلو کورونو کې ایساري دي. په مطلب کې وړاندې لولو چې د نړیوال قانون له مخې اپارټاید له حقوقي اړخه د نژادي توپیر پالنې د سیستم په توګه تعریف شوی چې له جنوبي افریقا سرچینه اخلي، خو د نړیوالو کارپوهانو، چارواکو او فعالانو ترمنځ په دې اړه چې د افغانستان په شان قضیو کې چې ښځې او نجونې له سیستماتیک تبعیض سره مخ دي توکم پالنه هم اپارټاید ګڼل کېدای شي مخ په زیاتېدونکي توافق لري. میرمن بهاوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو، متحدو ایالتونو، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې په ګډون د دې شورا له 15 غړو هیوادونو وغوښتل چې د دولتونو ترمنځ د یوې پروسې ملاتړ وکړي تر څو په نړیوال قانون کې جنسیتي اپارټاید واضح تعریف شي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولي او هم یې پر نجونو او ښځو د پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی دی. همدارنګه پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو دولتي ادارو او نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوي دي. یو ریشیا ریوی خبرونه له طالبانو او اویغوریانو سره د چین اړیکو ته پام اړولی او لیکي د سپتمبر په 14 په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا محمد حسن آخون او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د چین د نوي ټاکل شوی سفیر ژاو شینګ هرکلی وکړ. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان یې هم وهڅول چې منځلاري سیاستونه غوره او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یو ریشیا ریوی وړاندې لیکي چین د 2021 کال د اګست له 15 رئیس د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره
په فعال توګه اړیکې ټینګې کړي او تر اوسه ورسره باندې 122 غونډې ترسره کړې دي. د خبرونې په لیکنه له دغه تعامل څخه د چین اصلي هدف دا دی چې د شینجن د ناکراره ایالت د امنیت مسله یقیني کړي. پیکینګ غواړي له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ چې په 1998 کال کې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په افغانستان کې اډه پرانیستې وه، سخت دریځي اویغوریان غړي یې د افغانستان له خاورې دې سیمې ته ګواښ متوجه نه کړي. ازادي رادیو اوري بلومبرګ خبرونه وايي په تیرو دریو میاشتو کې د ثبات لاړخه افغاني بانک نوټونه د نړۍ د درجه بندۍ په سر کې ځای لري. یعنی افغاني د بهرنیو اسعارو په تیر د ډالر په وړاندې ډیره پیاوړې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو د لرسېدو سره سم د افغانستان د مرکزي بانک میلیارډونو ډالر شتمني په بهر کې کنګل ده او نړیوالې ټولنې هم پر افغانستان مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګولي دي. بلومبرګ ویلي د افغانستان د اسعارو د لوړېدو اصلي لامل افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري ده. جزئیات په دې راپور کې.
د بلومبرګ د راپور له مخې افغاني بانک نوټونه په نړیواله درجه بندۍ کې د ثبات لپاره د نړۍ په سر کې ځای لري. بلومبرګ رسنۍ په یو راپور کې لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی دی. دا زیاتوالی د هیواد لپاره د بیوزلۍ او بشري ناورین د لوړې کچې له مخې غیر معمولی دی. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستو راتګ او د منځنۍ آسیا له ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي چې د دغه هیواد پیسې په لومړي سر کې ځای لري. د بلومبرګ د راپور له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوکلونو کې ځینې داسې محدودیتونه او بندیزونه رامنځته کړي دي چې له ډلې یې د پاکستاني روپیو او ډالرو په ګډون د بهرنیو اسعارو کارولو بندیز، له افغانستانه د ډالرو په وستلو مخنیوي او د آنلاین سوداګرۍ غیر قانوني اعلانول په ګوته کړي دي. د بلومبرګ لخوا ټول شوي معلومات ښیي چې سږ کال افغاني بانک نوټونه 14% مخته تللي او په نړیوال نوملړ کې له کولمبیا او سریلانکا وروسته دریم ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان له بیوزلۍ او بیکاری سره مخ هیواد دی او نړیواله ټولنه د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د بشري مرستو په توګه په اونۍ کې 40 میلیونه ډالره نقدي مرسته رسوي. یو شمېر افغانان وایي چې د عوایدو له کموالي او د کار له نشتوالي سره په بازارونو کې د اومه موادو بیې هم لوړې شوې دي. د پروان ولایت اوسیدونکو نازدانه وایي چې خپل ناروغه دا او زامن یې هم کار نشي کولای.
کار نه، روزګار نه،
کار او روزګار نشته. زامن می سم کار نشي کولای. کله یوې خواته ځغلوي، کله بلې خوا نیسي او غریبي له حده وتلې.
د کابل اوسیدونکو ارسلا یعقوبی وایي
مواد غذایی اکثرا
خوراکي توکي ګران شوي. که د ډالرو په نرخ کې کوم بدلون هم راشي، خو دکانداران بیا هم خوراکي توکي په لوړه بیه پلوري. همدارنګه کارم نشته او د خلکو اواید هم کم شوی دي.
نمیتونه که ضرورت خدا به حد کافی پوره کنه.
اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې فقر او بیوزلۍ ته په کتو به د افغاني بانک نوټونو دغه ثبات ډیر دوام ونه کړي. یو له هغه شاکر یعقوبی ازادۍ رادیو ته وویل
ثبات پولی د نسبت به وضعیت اقتصادي
د کډ پیسو ثبات پر افغانستان و چې رو د پیسو ثبات پر افغانستان هیڅ تاثیر نه لري. د ثبات د سوداګرو او پانګوالو لپاره ګټور دی چې کولای شي پیسې وکاروي. په افغانستان کې د کاري ظرفیت لوړتیا، اقتصادي پرمختګ او د سوداګرۍ د چارو لوړتیا کولای شي چې اغیز وکړي.
په ورته وخت کې د 3 اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت 50 افغانۍ وو او د همدې میاشتې په پای کې د 1 ډالر ارزښت 3.8 افغانۍ ته رسیدلی وو. د سپتمبر تر 26 نیټې پورې د افغانستان په بازارونو کې 1.83 ډالر په کمو بیو پیر او پلورل کېده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې یوازې بشردوستانه مرستو تر حده محدودې شوې دي او د نارینهوو ترمنځ د بیکارۍ د زیاتوالي تر څنګ په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګېده چې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه ورسره نوره هم لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلومبرګ رسنۍ د رسنیزو شرکتونو له ډلې د څو توکمونو رسنۍ ده چې مرکزي دفتر یې د متحده ایالاتو په نیویارک کې دی. دا رسنۍ څلور اصلي څانګې لري چې بلومبرګ پروفیشنل، بلومبرګ کارپوریت، بلومبرګ صنعتي او بلومبرګ نیوز پکې شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.